د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو د 4 بجې پیل شو، تر 5 بجو به په دې خبرونه کې تاسو ته خبري مطالبه او رپورټونه لرو. نن د پنځشنبه ورځ ده، د کاپ د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 1399 هجري لمریز کال، نن د 2020 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 20 سره برابر ده. په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو خبري کوو او نور مسایل هم لرو، خو ورسته یې درته وایم. اول به وخت ورکو اسمت څاروان ته چې د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
هند محمد اشرف غنی ته د بیا ولس مشر انتخابېدو په خاطر مبارکي وویل. چین وایي په کورونا ویروس د اخته کېدو پیښې کمې شوې دي او په جرمني کې اته تنه په ډزو ووشل شول. د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابېدو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې هم دا راغلي چې هند د افغانستان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ کوي او د دې هیواد له حکومت سره همکارۍ ته پر خپلې ژمنې ولاړ دی. تر دې وړاندې پرون اروپایي اتحادیې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ورکړه او ویل چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د غنی د تعهد هرکلی کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ولسمشر غنی ته د انتخاباتو برای لیک وسپاره. نږدې 15 میاشتې لانجې او بحث وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې. د میزان د شپږمې نیټه په انتخاباتو کې د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړي او ځان یې بریالی بللی دی. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې ټاکنې جالی وي او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس ته په ویلي کې ویلي چې د دې اتحادیې له لوري محمد اشرف غنی ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي د ده د توقع خلاف وه. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جاناتن هوفمن پرون په یو خبری کانفرنس کې وکړه او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي.
موږ له ډېره وخته ویلي چې د افغانستان راتلونکی به یو سیاسي توافق وي. د بهرنیو چارو وزارت دغه سیاسي توافق ته د رسیدو هڅه کوي. وزیر په خپله په اصولو کې د تاوتریخوالي د کمښت په موافقې غږېدلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مرکچانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت تړون نهایي کړی دی. خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دې موافقې او راتلونکي اقدام په اړه خبرې وکړې. تمه ده د تاوتریخوالي د کمیدا د وبرزنۍ موافقه له راتلونکي اونۍ پایله او په پای کې د سرغړونې د نه لیدو په صورت کې د امریکا او طالبانو لخوا لاسلیک شي. د جلال آباد په ومناحیه کې د یو کور د بام د نړیدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي وویل چې تر اوسه پورې د پیښې په اړه ډېر جزئیات نشته، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د ننګرهار روغتیایي مسؤولانو بیا ویلي چې تر دې دمه د پیښې له ځایه درې جسدونه او دوه ټپیان وروړل شوي دي. مخکې ویل شوي وو چې دا پیښه د یوې چاودنې په نتیجه کې شوې ده. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنځشنبه له یو وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې د ولسی جرګې دا درې غړي په ژمنیو رخصتیو پکتیا ته تللي وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د ولسی جرګې غړي ډاکټر یارباز حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا برید نن غرمه 12 بجې هغه محل پرې وشو چې د دوی د موټرو کاروان د یارباز له سیمې تیرېده. د شاغلی حمیدی په وینا د برید په نتیجه کې چاته مرجوب نه ده پیښه شوې. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر وایي د چین د ووهان له ښاره د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازې ته منتظر دي. محمد قاسم وفایی زاده دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه.
تاریخ پیشنهادی روز جماعت
د دغه محصلانو د انتقال لپاره نیټه سبا جمعه وړاندیز شوې او د شوي پریکړې له مخې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د چین له دولته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکې د اجازې ورکولو غوښتنه شوې ده. د چین په وهان کې د کرونا ویروس د خپرېدو سرچینه بلل کیږي. شاوخوا 240 افغان محصلان بندي. چین وایي چې پر کرونا ویروس او د اخته کیدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیلې پیدا شوې چې د ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن پنجشنبه اعلان وکړ چې 628 نوي قضیه ثبت شوې دي. دا کمیسیون همداراز وایي چې 540 نور قضیه د چین په نورو برخو کې ثبت کړي دي. دا په نږدې یوه میاشت کې په هوبی ولایت کې او په ځانګړي ډول په ووهان ښار کې تر ټولو کم شمیر قضیه دي چې ثبت کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د پامپیو سعودي چارواکو د خبرو تمرکز به پر ایران وي چې له سعودي او امریکا سره ژور اختلاف لري. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویل پامپیو چې پرون چهارشنبه ریاض ته ورسید د سعودي عربستان له پاچا سلمان د هغه له ولیعهد محمد بن سلمان او بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان سره ویني. او د جرمني پولیس وای فرانکفورت ته نږدې د هانو په شار کې د دزو په دوو پیښو کې 8 تنه وژل شوې دي. تر اوسه د دغو دزو انګیزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوک کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځای د یو موټر په ذریعه تښتیدلې دي. د سیمه ایزو رسنیو د راپور له مخې وسلوالو د دې شار په دوو رستورانونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې 3 تنه نور ټپیان شوې دي.
تاسی دا ازادی رادیو اوری اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د ثبات او همپالنی د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر پایلو باندې تازه د در دفتر څخه خبر سوي دي. د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست ویاند ویلي چې دوی به تر هغو چې یو مشروع جمهور رئیس په کار پیل کوي خپل کار ته ادامه ورکوي. په همدې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو پر تړاو پر روانه سوي لانجه باندې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه کړی ده.
اصل ستونزه د پنځم کالو را په دخوا شروع شوه. له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ، د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تیره بیا
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د حساب ورکولو د اونۍ په اړه معلومات درکړو. په دغه اونۍ کې به د افغانستان د حکومت چارواکي ولسته حساب ورکوي او په بیلابیلو خبري غونډو کې به د خپلو کارونو او فعالیتونو په اړه معلومات ورکوي. زموږ خبریال په دې اړه یو ځانګړی رپورت لري. له هلمند به د کوچنیانو پر ستونزو باندې په یو رپورت کې واوري.
د حکومت څخه غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو، چې یخ یې انداز نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
په دې خبرونه کې به د کوچنیانو په اړه د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي ادارې یونیسف ګډ پروګرام هم واوري او کور کلی پروګرام لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د جمهور ریاست په ټاکنو کې د بیا بری هغه رسمي لیک یا وثیقه چې ورته ویل سوی ده وسپارل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سه‌شنبه په ورځ ویل چې محمد اشرف غنی د سپتمبر 28 نیټه چې د میزان شپږمه وه په انتخاباتو کې 50.84 رای ګټلې دي او په دې ترتیب دی د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنو ګټونکی دی. له هغه راهیسی پر دې مسله باندې لانجه روانه ده. د افغانستان د جمهور رئیس په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی عمده سیال کاندید عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړي دي. وروسته داسې سوال مطرح سو چې د افغانستان په نوي حکومت کې به د اجرایي ریاست موقعیت څه وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست اصلا وجود نه لري، خو د عبدالله دفتر نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به د یو مشروع جمهور رئیس د کار تر پایله پر خپلو چوکیو کار ته ادامه ورکوي. فیروزه عزیزي د دې مسلې له جزئیاتو سره.
د افغانستان د ولسمشۍ د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې له مخې محمد اشرف غني ګټونکی اعلان سو، د اجرایي ریاست برخلیک که څه هم د ولسمشۍ معنی وایي چې د ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د اجرایي ریاست په نوم کوم جوړښت نسته، خو د ملي اوالي د حکومت اجرایي ریاست وایي چې دا ریاست به خپل کار ته لا هم دوام ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې مشروع ولسمشر کولی سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي.
تنها رئیس جمهور بلامده است اراده
یو واضح هغه ولسمشر چې د خلکو د ارادي او مشروعیت او همدا شان هغه ولسمشر چې د اساسي او انتخاباتو قانون لمخې پرته له درغلوي او فریب راغلي وی کولای سي د راتلونکو حکومت د جوړښت پاړه پریکړه وکړي. لا هم په داسې حالات کې یو چې دواړه لوري ځانونه بریالي اعلانوي.
وضعیت قرار داریم که هر دو طرف خود برنده اعلان کرده.
د انتخابات خپلواک کمیسیون لشاو خو 15 میاستو ځند وروسته د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو وروستي پایلې اعلان کړي. دغه کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ګټونکو اعلان کو، خو د ثبات او همپلنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله په دویم ځای کې راغی. خو د ولسمشر غنی انتخاباتي سیال عبدالله د اعلان له قانون سره په ټکر کې وباله او د ټول ګډون حکومت جوړول یې اعلان کړل. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخاباتو له کړکېچ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب اجرایي ریاست د ملي اوالي حکومت په چوکاټ کې په لومړي ځل جوړ سه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي پوهان په دې باور دي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې اجرایي ریاست ځای نه لري او راتلونکی حکومت کولای سي په دې اړه پریکړه وکړي. له دې ډلې ودیر صفوي ازادي راډیو ته وویل
کله چې نوی رئیس جمهور وټاکل شو نو هغه پخوانی موافقتنامې چې د هغې په اساس باندې ریاست اجرایه پست ایجاد شوی و ولا په قانون اساسي کې هم نه و، خو دوی موافقې په اساس ایجاد کړی و. هغه پست نور ختم شو، وجود نه لري او نه رئیس اجرایه په هغه موقف کې نور وجود لري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو لا د زیاتو اړیکو سره سره بیا هم ونتوانېدو. خو د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په راتلونکي نوي حکومت کې به اجرایه ریاست نه وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونې د نن ماښام تر وو بجو پوري تاسو اورېدلای شئ. تاسو واوریدل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی به خپل کارته تر هغو پورې چې مشروع جمهور رئیس واک په لاس کې اخلي ادامه ورکړي. عبدالله او محمد اشرف غنی د 2014 میلادي کال د اګست په 8 نیټه خپل لومړی هغه دوه اړخیزي همکاري موافقه لاسلیک کړه او په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړ سو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او د حقوقو د پوهنځي استاد نسولا ستانکزی په دې نظر دی چې هغه موافقه چې پر اساس باندې د ملي یووالي حکومت رجل رامنځته سوی و دا د اجرایه ریاست پوست هم جز و، هغه د افغانستان د اساسي قانون پر موادو باندې یو تیری و. د دغې مسلې د نور تفصیل لپاره به د زما د همکار نوریاس نوري مرکه واورو چې له محترم ستانکزی سره یې کړې ده او دا مرکه د ستانکزی صاحب په خبرو پیلیږي.
زه فکر کوم چې اصل ستونزه د 50 کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یا نامشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اوالو کې ختمېدله. بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او په پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایلو اعلان د باعث وګرځېده چې هم په داخل کې هم د باندې شکو درامایسته کېږو. لبن خواله د ډیری ټیټ شمیرې کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت سیاسي لاس تر سوال لاندې راوړی او درېیم دا چې وروسته د اعلان نه تاسې وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې حسلمن لري دا د باعث کېږي چې د افغانستان بینالمللي متحدین چې هغوی ته اولویت هم سوله لري باید چا سره عمل وکړي.
دا ډیموکراسۍ یو اصل دی. کله چې انتخابات کېږي په انتخاباتو کې که هر څوک هر څومره رایې ګټي هماغه ګټونکی اعلانېږي او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رایې کاروي هماغه ته مشروعیت ورکول کېږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډیر فشار راوستی و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډیر ژر اعلان کړي. نتیجه اعلان شوه، دوی ولې د نتیجې هرکلی ونه کړ؟ هغه څه چې لازم و
او شکونه وجود لري. مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیشن باید رعایت کړي و هغه یې رعایت نه کړ، که رعایت شوي هم ډېر په مخفي ډول. په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې، مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر، چې اصلا هېڅ تغییر ونه کړ په دوهمه مرحله کې، د شکونه رابلته کړي دي. زه فکر کوم دوی لازم ایجاد کړي او د دوی استازي به په افغانستان کې خپل لازم مطالعات مستقیم او غیر مستقیم ډول ترسره کړي وروسته د هغه بحث عمل وکړي.
د انتخاباتو کمیسیونونو خپل کار پای ته ورسو، د انتخاباتو مسله له حقوقي پړاوه نوره ختمه شوې ده، مسله او سیاسي رنګ خپلوي. څه فکر کوئ چې بیا به موږ د ملي یووالي د حکومت په بڼه باندې کوم بل حکومت ولرو؟ د موازي حکومت د جوړولو څه فکر کوئ چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغسې دوه حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تیرې تجربې څخه هم درس اخیستی دی چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده، نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به راشه د موازي حکومت، زه فکر نه کوم چې اول په اول قدم کې داسې اضافیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربه خود پنځه کاله په ملي وعدت حکومت جوړ لسنو اندازه ته به چیرې چې موازي حکومت را مایسته شي. دوم خبر داره چې موازي حکومت د افغانستان په عامه ذهنیت کې د افغانستان خلک ادا د افغانستان سیاسي نه مني، دا د افغانستان د ثبات لپاره د افغانستان د ناورین لپاره چې جریان لري متاسفانه او بل گزار به وي، دا په هیڅ وجه د افغانستان خیر نه او په نهایتا کې د فکر نه کوم لکه چې خپله دغه ممکن چې غواړي چې دغه مسله مطرح کوي تېره شپه په مطبوعات کې صراحت ویلي چې موږ موازي حکومت نه غواړو، موږ یو حکومت غواړو چې نو وایم عامه ذهنیت څېړي. او دغلو په دې چې ملي وحدت حکومت یو ناکامه تجربه ده، زه یې نه منم. موکسیاسیون دې نه داسې اخیستی بله په حقوقي لحاظ دغه ستونزه حل لار نه لري، باید سیاسي حل لاره پیدا کړي. او زما نظر دا دی چې په ټولو کې هغه سي حکومت رامنځته شي هغه وکړي چې په افغانستان کې د سولې پروسه په مخ بوځي او دلته سوله راوړي. دیموکراسي پرته له سولې ناممکنه ده. د دیموکراسۍ او سولې تقابل هم سولې له منځه وړي او هم دیموکراسي. زه یې نه منم چې موکسیاسیون زموږ مشران د درایت رسېدلي وي او له خپلو اغراضو نه شاته شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغانان ته د منلو وړ.
تاسیلا د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي کې له استاد نصر الله ستانګزي سره د ازادي راډیو د خبريال نورياس نوري مرکز وي ده. دغه مرکز موږ پر یو پاڼه باندې خبره سوي ده. لطفا د ازادي راډیو پاڼه ازادي راډیو ټکی کام ته ورسئ که دا مرکز غواړي بیا له سره او مکمله واوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملت ته د دولت لخوا د حساب ورکولو پروسه یا بهیر نن پیل شو او دغه لړۍ به یوه میاشت ادامه لري. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر فیروز بشری نن دغه بهیر د پیل په غونډه کې ویلي چې د افغانستان حکومت متحد دی چې له قانون سره سم د افغانستان ملت ته د خپل فعالیت په اړه ټول معلومات ورکړي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان دی غونډې ته ورغلی و او له هغه ځایه رپورټ لري.
ملت د دولت له لوري د حساب ورکولو په لومړۍ ورځ د کانونو او پټرولیم وزارت د 1400 مالی کال راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دغه وزارت سرپرست وایي چې یاد وزارت په همدې مالی کال کې 99% بودیجه مصرف کړي او د تیر مالی کال عواید له 5 میلیارد افغانیو لوړ وو. د دغه وزارت سرپرست عنایت مومن وویل چې په افغانستان کې شاوخوا 1400 ډول منرالونه کاني مواد موجود دي چې ځینې د سیمایزو خلکو له لوري په غیر قانوني توګه سپړل کیږي.
دا محلي خلک اکثره په دغه برخه کې شامل دي. هغه په دې غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د دې لپاره چې دا تر موږ قانون سازي خواته ویسو، یوازنی حل دا دی چې موږ په قرارداد تورکو، ځکه چې د محل خلک هم په هغه کې ورته کاری زمينه مساعدېږي او د غیر قانوني کیندنو څخه هغه لاس اخلي. نو موږ په ګډه باندې دغه کمیټې سره کار کوو او 15 ولایتونه بررسي شوي دي. د هغې ساحات به انشاءالله نږدې وختو کې قرارداد ته ورکړ شي.
د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې له سیمه ییزو خلکو سربیره زورباکي او طالبان هم په غیر قانوني توګه کانونه سپړي. نوموړي زیاته کړه اوس مهال ستراتیژیکو اهدافو ته د رسیدو لپاره د کاربوهایډریټ په برخه کې زیات پرمختګونه سوي. په شبرغان کې د ګازو دوه ساګانې ګټه اخیستنې ته سپارل سوي چې په 4 ساعتونو کې د 1,00,000 متره مکعبو د ګاز د تولید ظرفیت لري او هڅه کیږي چې دغه کچه 8,00,000 مکعبو ته لوړه سي. د مومن په خبره کم امکاناتو او روانې نامنې د دوی کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی، نو ځکه هم تر اوسه یاد وزارت نه دی توانېدلی چې په تیرو کلونو کې د لویو کانونو قرارداد دونه لاسلیک کړي. د قانون وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د نلي کې د غجدو په وړاندې د پروتوزمکو د استعمالک مسله هواره سوي او په 2000 کال کې به پیل سي. وروسته له هغې چې د خبریالانو ټولنو، مدني فعالانو او رسنیو استازو په حکومت انتقاد وکړ چې د اطلاعاتو په ورکولو کې ناغېړي کوي، دولت ملت ته د حساب ورکولو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر فیروز بشری:
برنامه امروزی نسبت به برنامه سال گذشته،
نننی پروګرام په تیر کال په پرتله متفاوت او په قوت سره پیلېږي. دغه پروګرام منظم پلان لمخې 21 وزارتونه او نورې ادارې چې خپلواک بودیجوي واحدونه لري پلان کوي. د پروګرام پیل دی او د هود د میاشتې تر 9 به دوام وکړي.
د چارواکو په وینا په دغه پروګرام کې به د 21 وزارتونو په ګډون له 500 زیات خپلواک بودیجوي واحدونه ملت ته د خپل مالی کال راتلونکو پلانونو، اداري تشکیلاتو، کډیو کارونو، پرمختګونو، د کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات ورکوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت داسې یو اقدام کوي، بلکې په تیرو کلونو کې ملت ته د حکومت له لوري د حساب ورکولو پروګرامونه پلي سوي دي.
اوریدونکو که تاسو علاقه لري، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې ویب پاڼې ته ورسئ. یو هلته د 2014 میلادي کال د اګست د 8 نیټې هغه ویډیویي خبري کنفرانس وګورئ چې په هغه کې محمد اشرف غنی، عبدالله او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر جان کیری په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د تشکیل خبره وکړه. هغه وخت جان کیری ویلي وو چې عبدالله او محمد اشرف غنی اوس پر افغانستان باندې متمرکز دي، نه پر خپلو ځانونو باندې. دا ویډیو زموږ پر وپاڼه باندې سته، نو تاسو کولای سئ چې rfrl.org ته ورسئ او دا وګورئ که علاقه لري. او همداراز پښتو دري مسایل تاسو کولای سئ چې په ازادي راډیو .com باندې پیدا کړئ. اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې د کوچنیانو لپاره تر ډیره حده تعلیمي امکانات کمزوري دي. په هلمند کې چارواکي وایي چې تر 200 زیات ښوونځي اصلا ودانۍ نه لري او کوچنیان نسي کولای چې په ځانګړي ډول په سړه هوا کې او په سخته ګرمۍ کې په میدان باندې زده کړه وکړي. الیاس دایی نور جزئیات وړاندې کوي.
هوا سړه ده. د لشکرګا جنوب لور ته لږ لیرې د ناوې ولسوالۍ په لوی کلي کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که څه هم د دوی ډیر کمو غیر حاضري کړې ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډیر واړه زده کوونکي راته وایي والي صاحب د دوی د ښوونځي ودانۍ ور جوړ کړي چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې سي.
زموږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. دوکمات غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو. یخ یې انداز نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي. موږ مکتب خونه نه لري، سیمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هر ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو اوبه لاندې سي.
د ولسوالیو پرته په لشکرګه کې ډیر داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډیروالي له امله پخوا جوړې شوي ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 دیر ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دم ګړی پر 2 تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 15 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د 2 ودانۍ چې دي هغه به هم په هغه سیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغوی اجازه نه ورته ورکوله. بیا دغه موضوعګانې مو د کلیو پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیې وزارت اړوند شریکه شوي دي. هلته پرېکړه پر دا شوې ده د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکتو تو تو ورکې چې په واسمو کې هم ودانې جوړې کو او څلور دیش ودانې چې د شار او امنیتي ساحو کې مونږ ولیدې هغه به هم پدانې ویم خام کې پیل سي، یعنی پدانې ویم کال کې به مشتری یو څلور دیش ودانې پوری جوړې کو. او بل اړخ څخه په هغه سیمو کې چې مکاتب ودانې نه لري موږ تقریبا ترنیوي زیات کورونه د ځکونکو د لپاره پکرایې نه ولیدې. همدارنګ مو په ځینو مکاتبو کې چې ودانې کمی دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمه ویشلې دي تر څو ځکونکو دغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو ښوونځیو څخه چې 415 دیر شي 215 دیر شي ودانۍ نه لري چې د ټولو ښوونځیو نمایي کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینې د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو زلیل ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دو زلیم وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره هم دا سره وزیر د مالی سره چې زمونږ غوښتنه همدا و چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتا د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله مونږ سره د 216 مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملاً د اویای کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو دپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تعینیږي او مرکز نه به بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکې چې د دوه ضرورت ټول په واکه ورکړي مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند پوهنې ریاست وایي د ولسوالیو د اوسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 در شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځي په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت لامل نږدې 6.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې 2,15,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 6,000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
رحمت زابل ولایت میزان رسوالی څخه خبره کوم. زما پر حکومتي چارواکو نور پوه چارواکو باندې دا غږ دی چې وړه کومه بودیجه سره په نوي کار کې زابل ته منظور شوی ده. ټول رسوالی او مرکز سر کول سره چې زموږ رسوالی ته هیڅ پاملرنه نه ده کې څه نه سړک جوړ دی نه په پلو نه جوړ دی نه بندو نه جوړ دی. کسان چې ډېر اقتصادي او زراعتي رسوالی ده ډېر خلک د ستونزو سره مخ دي، نو په دې رسوالی کې پاملرنه هم نه ده شوې. او څه په اړه چې رسوالی چې پر عمومي سړک کې چې بس همدغه پروژې ورکول کېږي د نورو کې د رسوالی د خلکو سره نه زما دا شکایت او دا غوښتنه ده چې تر حکومتي چارواکو یې ورسوي.
زنه رحمت پښتون د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زه ولسمشر اشرف غنی ته مبارکي وایم. او مبارکي تاسو مال د سدای له دای چې د برېښنایي تذکرې د جریان. السلام علیکم.
زه درنه یم چې باندې کوي چې ولې سالي سم نه لیکنه ولیدا پیمر دا ټلیفون غواره کې ډیر سخت ستونزې لري. موږ چې ټلیفون ډیر سره کار نه پیمر نو خو د راتو وزارت ته غواړو چې موږ د سالي کې ټلیفون کال کې وسلام د احترام
اجمل زدایم دی خو دې
زمایدارم ورسلیت خان محترم اشرف غنی صاحب ته د زړه له کومې انتخاباتو کې د بریا مبارکي وایو. خدای دې وکړي چې د راتلونکي 15 کلنه دوره په افغانستان کې د سولې، سوکالۍ او د ابادۍ دوره وګرځي. او نورو محترم نمایندانو نه هم غوښتنه چې محترم اشرف غنی صاحب ته مبارکي ورکړي او د مخالفتونو نه لاس په سر شي. کله چې د مخالفتونو نه به هیڅ جوړ نشي بغیر د وینو تویول نه. السلام با احترام.
ستاسی پیغام ستاسی
اوریدونکو ورسته په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، یو د ازادي رادیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د ګډ پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي، او بیا د کور کلی پروګرام لرو چې په هغه کې په کورنۍ او ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوو. دغه دواړه پروګرامونه درته خبرو، خو اول عصمت ساروان د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، او تر هغه وروسته به خان محمد سیند سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابي دو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن پرون په یو خبري کانفرنس کې وکړه او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي. د جلال آباد په ومناحیه کې د یو کور د بام د نړېدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنځشنبه له یو وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د ولسی جرګې د درې غړي په ژمنیو رخصتیو پکتیا ته تللي وو چې د دې ولایت د څمکنې ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر وایي د چین د ووهان له شاره د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړه تیاری نیول شوې او د چین د حکومت اجازې ته منتظر دي. چین وایي پر کورونا ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیلې پیدا شوې چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د امریکا پوزوي ایران په یمن کې د سعودي له ملاتړ د برخمن حکومت پر ضد د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي. او د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په دوو پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر 5 بجو پورې ده. د دې ساعت مهم خبرونه تاسو ته پلنډیز پلنډول اسمه ساروان وړاندې کړل. خان محمد سیند سپورتي خبرونه لري. تر هغه وروسته د کوچنیانو پر حقونو باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کورکلی
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان د سنوبورد ډلې د پاکستان له سیالیونه 15 مډال خپل کړ. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مسؤلین وایي د افغانستان د سنوبورد ډلې د پاکستان د سنوبورد په سیالیو کې د سپینو زرو یو او د برونزو سلور مډالونه خپل کړل. د سپینو زرو مډال د خټي میکړنو او د برونزو سلور مډالونه په سیالیو کې د ګډون لامل په افتخاری توګه ترلاسه کړل. د افغانستان دغه 15 کسیز ډل لومړی ځل دی چې له هیواد نه بهر په دغه شان سیالیو کې برخه اخلي. په دې سیالیو کې حالین افغانستان او د پاکستان شپږو کلبونو برخه درلوده چې د ورزشکارانو شمیر نه دیرش. د پاکستان د ګلف اماتور سیالۍ نن د افغانستان د ګلف د سلورو لوبغاړو په ګډون پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د خبرونو غړي مجیب قاری زاده وویل دغه سیالۍ د فبروري په 23 د پاکستان د ګلف د فدراسیون په کوربتوب په لاهور ښار کې پیلېږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان دوه ښځینه او دوه نارینه لوبغاړي برخه لري. په دغه سیالیو کې د افغانستان او پاکستان د ګلف پر لوبغاړو سربیره د ځینو نورو هیوادونو لوبغاړي هم شامل دي. او د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان وکړ چې د ګلف خزینه او نارینه ساحلي سیالۍ وځنډېدې. د کرونا د وایروس د خبرېدو لامل د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان وکړ د دغه ورزش خزینه او نارینه ساحلي سیالۍ وځنډېدلې. د فارس د خبری اژانس د راپور له مخې د آسیا د هندبال فدراسیون نن په رسمي توګه د هندبال د خزینه او نارینه ساحلي سیالیو دوهم دور وځنډاوه. پام کې و چې دغه سیالۍ د تایلند په کوربتوب ترسره شي او د کرونا وایروس د خبرېدو له امله وځنډول شوې. د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان کړه چې د ځوانانو سیالۍ به د 2020 میلادي کال د سپتمبر له 11 نه تر 12 پورې په بینکاک کې ترسره شي. ویل شوي چې دغه سیالۍ د ورزشکارانو د روغتیا په خاطر ځنډول شوي دي. سربیره پر دې د کرونا د وایروس د خبرېدو له امله د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ډېری ورزشي سیالۍ ځنډېدلې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پرزښت خبرې کوو، ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
درې دانې مینه د واکسین کړي نه پوهېدو، دا پنځه دانې نور می واکسین کړي، بیخي به دماغ دي بلو کم دي، داسې ډنګر ډنګر و چې کلک سین نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤول ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نورې خبرې لږ خبرو
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زنه پوهېدم، بیا خلک راتول چې دا غوې سی واکسین کړه سلوختې چې پروسه یې مې واکسین که بیا ول چې د درو میاشتو بیا یې راوړ، بیا ول چې د نو میاشتو بیا یې راول، بیا مې دا درې واکسین ورته کړې د نور مینه د ورته کړې، درې دانې مینه د واکسین کړې نه پوهېدو، دا پنځه دانې نور مې واکسین کړې.
هغه دې نه دی واکسین کړی، اوس څه مشکل لري؟
بیخي به دماغ دې بلو کم دې
سرقم به دماغ دې
نه چې خبر ورته کوم، دا خبره نه مانی، بیا زما وام داسې وام چې په ول نه
څومره مریضي کې داسې نه دی واکسین کړی،
داسې ډنګر ډنګر و چې کلک سین نه چاغېږي نه سمېږي، بس بل رقم
داسې واکسین کړی دین دي
او چې دا واکسین کړی مې نه دي. دلته بیا کلینیکان رالو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي، بیا کارتون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی در مرز دی دا واکسین. بیا پولیس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکلا وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکا وغځي دا لري ودا کارت ورته پروت
اته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، دا هر مرزه وای باج دي څه وای، دا شیر دا کوي نور کوسک چې دی دا نور مرزونه چې دی وای دا څه فائدہ کوي دا واکسین
دی؟ هم دی لپاره واکسین کوي،
هغه دا دی دا پر واکسین کوي.
اته په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه زه کړی د مش کورنۍ مش سره خټول کړی
د څوک نه ست چې واکسین نه کوي.
نه واکسین نو کوي ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه خپل دی واکسین فائدہ لیدل ده؟
خپل د وطن څخه پراسته تر ترالو ما 15 پیری واکسین وکړ، ما په خپل واکسین می وکړ، بیا دا نو څه نه دی کړی. ها واکسین خو کو خلک وای واکسین شته پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وای شته ځینې وای نه دي شته نه دي، دا څه خلک وای؟
خپل څه وای؟
ډاکټران وای چې شته زین خلق بیا وی د اطراف خلق وی یا چې واکسین مکو شنه سر خبر یاره وکړ خپل دغه کوشش کوي
ل خپل زرو نه عرصو غږیږي
او کنزل ترازی واکسین غوالم راځي پولیو والم راځي خو چې دی واکسین ټیم چې پروش بیا وړي کلیلک ته وړي ډاکټر ته وړي واکسین کوي
هغه مشمان چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه زکه تختی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي خو وکلن مریم چې نوې واکسین کړای وای چې د خوګ نشوه
کلیلک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړې ښه چې واکسین درته وکړه کنه بیا د لاس درد وکړه
درته نه کیسر
تر اوسه ری څو واکسینه کړی
پنځه پیر
دې کړی دي د دې چی واکسین مخور
د شیر د وغان
د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه په هوای خلکو ته ورکول کیږي خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي د واکسین د ارزښت د لاروخانه کولو لپاره مو د عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسول ګلخان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو که خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکي
د ډیر زیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړی دي ډیر زیاتې ګټې لري نری رنز یا سل یا وړی رزیت خطرناک ناروغي ده دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس بیلونا وګړي اخته کوي او په دې کې بیا یو نیم بیلون وګړي د دې ناروغي له کبله خپل ځوان ته لاس ورکوي مګر کچیرته ماشوم ته د زیږیدونه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي د دې خطرناک ناروغي مخه نیول کېدلی شي همداسې زمونږ نور ډیر ناروغي دي لکه تور زیړی ناروغي دا تور زیړی ګوري دومره یو خطرناک ناروغي ده چې دا هر کال یو سلو نه هیڅ میلیونه وګړي یا خلک چې دی په ټوله نړۍ کې اخته کولې شي او تقریبا 343 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وي یعنی دا په خپل د میکروب په ځان کې لري دوی ته دا میکروب څه نه وي خو دا میکروب نور ته دا لیکدوي او نور خلک په دې ناروغي باندې اخته کوي موږ تاسو پیګو چې دا سرطان یا چنګاغ دا چې د ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده د زیګر د سرطان یا چنګاغ سي د پخپل د تور زیړی لکول عمل ترازی
اکه د سی یو شمیر راتوي چې هر اوراس په کوم شمیر ماشومان واکسین کیږي هغه کدی بیل بیل ناروغي پر وړاندې
واکسین لنی کمرغه چې د افغانستان ګډ ګډ تر رسیدلې ده ټول کلو او باندې کې زمونږ واکسینونه شتون لري کڅو کو کولای شي چې روغتیاي مرکز تخپل ماشوم راوړي په هر روغتیاي مرکز کې لس واکسینونه یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته یا غوي ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري اما واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کله او باندو ته ورځي اول خپل ماشومان واکسینوي دا سي درته ویلې سم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږه نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته یې منګا په روغتیاي مرکزونو کې واکسیدو
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د سیاو آزاد خلکو په مانس کې خوراسوي دي چې ګوښه د واکسین موزر تمامې دي لسی لامدی واجی هغه کسان چې د سیواد کچې ټیټه ده خپل بچی نه واکسینې تاسو په دې اکل څوایې
تاسو باور وکي په نور نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکو د سی وړیا نه ارزکیږي په اروپای ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي غوینه په یو ځل واکسینې دوه باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیونه خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت لمخې د خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او تلته واکسین کې خدا زکه چې هغه د واکسین په ارزښت باندې پویږي او هغه په دې پویږي چې وقایع یا د ناروغي مخنیوي د درملنې نه ډیر غوره دي او اسانه او ارزانه لاره ده
یو خدا خبره سوالات چې د زینو کورنۍ او د سیواد کچا ټیټه ده نو دوی د واکسین پر ارزښت نه پوهیږي نو ماشومان هم نه واکسینې بل څه د لامل سوي دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي یو شمیر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی د په هغه ځای کې درد او سورواله پیدا کیږي بیا کورنۍ دغه ماشوم د غزړه نشي زغملې البته دوی وایي چې دغه د واکسین لامل دغه شهر رامنځته شوی دی نو بیا د دې نویر لري چې ولادت دا واکسین په خپل د دې ناروغي لامل کیږي کورنۍ ته په ډاګه ویلې سم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نخې نخانی پیدا شوی دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې موږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی
یو ماشوم باید څو دورې واکسین شي دا خو سمه ده چې بیلابیل ناروغۍ ځانته بیلابیل واکسینونه لري کنه څنګه کورنۍ وپوهو چې خپل بچی څو ځله واکسین کوي
که تاسو لیدلې موږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې موږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغه سي 15 ګوتیم د لاس رسم کړی دی او خلکو ټول تم دا پیغام رسول دی چې ماشوم تر یو کال نه پوري باید 15 ځله نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي نو 15 ځله واکسینې دو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کېدلی شي بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کېدلی شي
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي هغوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدلی شي
د واکسین په مهالویش کې 14 واکسینونه دي د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی بل د تور زیړی واکسین دی زموږ سره همداسې د ډیفټیری یا ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده ټیټانوس یا ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده پولیو زموږ ډیره خطرناکه ناروغي ده د دې په څنګ کې شری ګورې ډیره یا زیاته خطرناکه ناروغي ده ډیر زر خپریږي په دغه موسم کې دغه نسنه ست ډیره رامنځته کیږي درنی کورنۍ باید دغه ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي
ډیره مننه ډاکټر صاحب ځوندای اوسې
تاسو نه مننه
درنو دوستانو ډاکټر ګل خان ایوب و چې ماشوم ته د واکسین پر ارزښت غږیده دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه خې چاري
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنورتن کو پاس سلامونه مو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم آیا داسې کسان مولیدلې چې کله یو څه په پور یا قرض اخلي بیرته نه ادا کوي دا کار د کورنۍ او ټولنې لپاره کوم مشکلات جوړولی شي او حل لارې څه کېدلی شي نن په همدې موضوع خبرې کوو د دې موضوع د لا روښانه کولو لپاره د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زفرشته مرسلې درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته وښیي چې مریم توخی راوروي
قدر منه دوستانو قرض یا پور یو له هغه مهمو معاملو څخه شمیرل کیږي چې د انساني ژوند د اسانه کولو په خاطر جایز ګرځول شوی دی تر څو انسانان د ضرورت په وخت کې د یو بل سره راکړه ورکړه تر سره کړي او کله چې ضرورت راشي نو هغه قرض یا پور په خپل وخت او زمان سره بهرته ادا کړي خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې کله یو څه په قرض اخلي نو بیا یې په ادا کولو کې ناغېړي کوي چې دا کار بیا د دوو کسانو ترمنځ بیلابیل جنجالونه رامنځته کوي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي کیمیا هغه څوک ده چې خلکو ته یې پیسې په پور ورکړي. نوموړی داسې راته غږېدلې ده:
بد مې کړي دا پیسې مې ورکړي دي، زه سخت پیمانه یم. ته یو په یوازې دي چې خلکو سره ښه وکړي، د هغې مشکل حل کړي، او هغه چې بېرته نه پیسې غواړي د دوه ورځو درې ورځو دپاره د نوالي هغې کې کلونه تیر شي، او لږ مې نه دي، ډېرې روپۍ مې ورکړي دي. اوس دو دومره پیمانه یم چې ما دا قرض ورکړی چې بېخي زه دم چې زه به په ژوند کې خپل پلار ته پیسې نه ورکړم. وایي نشته را سره، خلکو ته وایي چې نشته را سره، دا زمانه غواړي دا ما سره جنگ کوي چې ورشي پټېږي دنه، یا د ته وزر کې، یا د زاري کې، یا خلکو ته وایي دا ولې ما سره داسې کوي، زه نه لرم دا مانه پیسې غواړي. نو خو ډېرې پیسې د خود نو چاته خو نه شي بخلی، یو زر به وبخې، دوه زره به وبخې، درې زره به وبخې، پنځه زره به وبخې، چاته به قرض نه ورکوم چې یو دغه روپۍ مې نه غواړي، نه ورکوم چاته قرض. نه دا دا جامع او دا ټولنه دا د قرض خلک نه دي، دا داسې یو وخت راغلی دی چې ټول پکې دروغ دي او دوکه بازی ده پکې.
د لویو پورونو تر څنګ واړه پورونه هم په ټولنه کې ډېر رایج دي. دا پورونه زیاتره د ګاونډیانو ترمنځ ترسره کیږي چې د پیسو تر څنګ خوراکي توکي هم په پور اخیستل کیږي او بیرته بیا نه ورکول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکو نظیفه بیا له همدې پورونو شکایت کوي او وایي:
دا خو افغانستان کې ډېر عوامه خبر ده چې موږ په ډېر داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د فقر سطح پکې ډېره لوړه ده، نو هغې خاطر زموږ ګاونډیان دي، نو همیشه راځي، یا وایي چې دنیا راکه، یا راته وایي چې مثلا حتی تر افیشن سامان پورې هم راځي چې خورې الاینر دې راکه یا ریمل دې راکه په دې رقم ته. بس داسې خلک ډېر زیات دي، او دینو خلکو نه موږ خواهش کوو چې خلک د خپل ژوند ته لږ په آرامه باندې پرېږدي، که څوک چې شی لري که نه لري، له شرم هم ده چې ورته وایي چې نه لرو، او که ورکوي یو ورځې ورکړي دوه ورځې، انسان آخر پذابېږي. کله چې سودا ډېره واخلو نو په کراچۍ کې اچو، او پورته چې کله سودا وړو، شپې له خوانې وړو چې ودرګم سایه ونه ګوري چې دا بیا موږ نه څه غواړي.
ټولنپوهان ځینې دلایل د دې سبب ګڼي چې ځینې خلک په خپل وخت پور نه ادا کوي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکی ظاهر وایي چې د ځینو خلکو دا یو کورنی عادت وي، کله چې پور اخلي بیا یې په خپل وخت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي:
یو مسله خو دغه ده چې یو څوک وي دای د پیسې په تجارت یا چولی وي، غواړي که زه د دغو تجارت نه دغه پیسې دغه قرض ادا کړم، امکان لري د ما کاروبار ته یو څه صدمه ورسیږي، که یو څه وخت په دو کار وکړم او یو څه ګټه به پرې حاصل کړم، بیرته به د خپلسري ته پیسې وسپارم. او دوام علت یې دغه دی چې د پیسې لري او نه ورکوي، او تجارت یې هم نشته دی، یو بل کاروبار هم نه لري، هغه په اجتماعي جامعه په لحاظ باندې معلومات نه لري، یا په مذهبي اسلامي لحاظ باندې معلومات نه لري چې دغه قرض چې د سړي ماته را کړی دی، دوی به یو څه په نظر یا به د ما نیستي نظر کې نیولې. ای دوغه دو مسایلو نه دای خبر نه لري، آگاهی نه لري، پوی نه دی، په دې باندې دای دغه قرض نه ادا کوي. او یو داسې تعداد خلک دي چې بیچاره دي، مظلوم دي، سن لري، قرض یا خسته دي، بیرته دی غو دی ادا کول توان نه لري.
ځینې خلک بیا دا عادت هم لري، کله چې یو چاته پیسې یا یو څه په پور ورکړي نو سم د لاسه یې بیا غواړي، او هغه پور راوړی دومره تنگړي چې له پور اخیستلو یې پښیمانه کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکو شاه زمان وای: له یو دوست څخه یې پیسې په پور اخیستی، او اوس یې دومره تنگ کړی ده چې د پور اخیستلو څخه یې بیخي پښیمانه کړی دی.
قرضدار بی قرضه ټولنیز ژوند مخې ته نه ځي، مشکلاتونه ډېر زیات دي، ماشون هم کم دي، او قرضدار یم اوس هم. او بس وایي چې قرض مې راکړه، پیسې مې راکړه ته، او موږ سره وسه نشته. مثال که موږ سره وسه پیدا شي دستي قرض ورکړو، چا سره چې وسه نه د کومه بیګي چورته ورکي، نو قرض څوک چا مثال نه خوري او نه هغه کوي، ورته خو چې پیدا کی وسه یې اور بیګي ورته بیرته ملګرو سره ناست درته یادای راته، مثلا چې زنګ ټلیفون ته راشي، نو زه سر به سره فکر کوم چې دا قرض ورانه غواړي بل خبره بنې، نو ملګرتیا هم ور سره بیخي هغه شوې ده، خرابه شوې ده. قرض اسانه چې دا چا مثال قرض ورک، نو کته چیرې ته ناغه بار بار وغواړي او پزشت ته نو وغواړي، هغه ثواب دې مس معنا نه لري. او که مثال هغه خپل خوخه چې کله پیسې پیدا کړې درې کې، نو دا ثواب دو ډیر زیات ډیر زیات خپل پیدا وي.
دا چې ځینې خلک پور په خپل وخت نه ورکوي، په ټولنه کې د بے باورۍ فرهنګ ته د زمینی برابرولو ترڅنګ د خلکو ترمنځ د دښمنۍ سبب هم کېدای شي. په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکو جمال الدین داسې غږېدلای دی:
څوک چا سره کوو کې او قرض ولور کې، نو باید چې په مغه خپل ټیم باندې بیته ول خلاص کې. یو سړی دی چانه قرض کوي یو لک روپۍ، وته وایي پلاني ټیم در کوم، هغه ټیم ته رسیدګري ونه کې، یو خو د خلافی دلته وکړه، بیا چې ځوانه لږې شانې ولور کې، باقي چې کمی پاتې شي روره وایي دا به کله راکوي، چې دغه خدای کله خلاص کړي ځوانه، داسې به دام خدای خلاص. دویمه خبره پکې دا چې بیا پی بیخي منکرم شي، وخت ډیر شوی وي، مال خو دې نه دی راکړي، نو منځ کې څوک نه مې کېنولي مثال خبرې، نو خبره اخیرنۍ نتیجې هم دې ته راوځي چې ځوانه معاملې ته دغه کې اول خو ته زړه بد کې، بیا پی ځوانه کلي ولوسونه خبر بس بد بدوال ته خبره وځي چې بدوال ته وځي باد کینی والا یا بغز والا هغه به د خپل د کینی او د بغز ته پوس کوي ځوانه په اخیره نتیجه دا شي چې مرګ جوړ له خبره راشي یا په مرکه یا په یو یا په چاخوانو یا په څاو یا په څاو خبره پتنی ته وځي.
همداراز ټولن په محمد خان سلام د حل لارو په منظور وای کله چې څو قرض اخلي نو باید ریم کس هم موجود وي او بل خبر دا چې د قرض اخیستلو او ورکولو پر مهال باید خط نیټه او د پیسو اندازه هم ولیکل شي.
تر ټولو ښه طریقه سینن سبا په ټولو دنیا کې خلک ور باندې عادت دي او باید وسی هر څه ځان سره ولیکي. یو وړه کتابچا ځان سره وي څومره پیسې لرم څومره چاره باندې قرض دي چاته باید په کوم تاریخ باندې څه ورکم یعنی هر حساب یعنی خ شخصیت نن سبا خصوصا په مالی بحث یغه ده سی هغه یو روپی ملزان سره حساب ولري او میاستانه پرغه باندې مرور وکي نو دا تا دې ته متوجي کوي چې څومره پیسې ستادي پاکس اصليت کې او څومره پیسې چې ته سرکولیټ کوي یا په اصطلاح هغه روزمره کاروبار کې ګرځي را ګرځي هغه اصلا ستانه وي. نو دلته خبره ده چې موږ تاسو حساب لزان سره ولو او دې حساب تر څنګ پوری موږ د خلکو منندوی وسو حال دا که ار څومره نږدې مرګري ورور دی وی مهمه دا چې ته پیسې اخلي قرض اخلي نو غو ته تاریخ وای ځکه هغه به شاید پیسې پکار وي ورته وای چې په دغه تاریخ باندې زه پیسې در نخلم او په دې تاریخ باندې بیرته در کوم او بل باید ولیکل سي د لپاره چې ځان ته مولیک یو چې ځان سره لیکي بل باید بل مولیک قرض کې ډیر مهمه اصل ده چې هر چاته پیسې ورکو یا پیسې اخلو باید بل په ترمنځ وي مودا او د اخستو وخت او بل بیرته دی ورکولو وخت او د دې پیسو رقم یو خو به دا شي لته سره کوم کوي ډیر وخت موږ نه غواړو چې یو لزان خپاکو کډیر را باندې ګرانی لیکن په دې سي هغه محتویل نه سوای دي قرض لپاره موږ څخه ویل وی په یاد مونږ وی مونږ ور کړی لیکن هغه په ځل کې موږ څخه خپاوی ولي خپاوی ځکه چې د پیسې مونږ ور کړی دا بل دي دی بایس ګرځي سی یو خو هغه نه پارت پر وخت باندې پیسې ورکې بل دا وی سي مرګری دی لاس نه ور کړی هغه به در څخه خوشاله وي.
اسلام هم په دې تاکید کوي چې مسلمانان باید د ضرورت په وخت کې یو بل سره لاس نیوي وکړي او د پور په ورکولو کې د وس مطابق ګړندی ووسی خو بل قابل اسلام دا هم وای چې د قرض پاده کولو کې هم باید لا چټکتیا څخه کار واخیستل شي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وای
الله تعالی جل شانه موږ ته په مقدس کتاب کې د قرض د ورکولو امر کړی. د قرض د ورکولو تر څنګ راته ویلي چې سو قرض ورکي هغه سړی د پدې فکر نسی چې ما کوم پیسې ورکړي تا د تاوان په طرف روان دي. الله وی تاسو په دا ظاهري ګټې باندې تم ګوري که تاسو یو مسلمان ته قرض ورک الله تعالی جل شانه به د یو په ځای باندې ډیر زیاته ګټه درته درک تر دې پورې تر وسه پورې راځي یو پلس د لسونه تر وسه پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې وی چې بهترین سړی هغه ده چې په درې کارو کې اجلو یو دا چې کله ته کر مقروض سوې قرضدار سوې بې ته په ورکولو کې نهایي کوشش وکړه. دوم چې کله خور لور د پیغله سوا په ورکولو په انتخاب کې اجل کړه. دریم چې کم مسلمان روحوزی په دفن کولو کې دې تر څنګ لوی فلسفه پراته ده هغه چانه چې تا پیسې اخیستې دي تا سره احسان کړی دا هغه احسان په سین ملاو کړه. لکه زمونږ استاد په وطني ټولنه کې متل ده چې چاته قرض ورکې بیا تیګه مو سره ورک یو څوک دې ته مجبوروا چې بیا تیګه درکې او ته قرض غواړي او ته ورته بیرته سر او مخ او غاښونه ورته مال.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واوري.
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي راډیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستل.
نجیبې لورې ته ورشه وګوره چې په دروازه کې څوک دی.
ښه دانه ورزم.
سلام ګلمکۍ راځه کور ته.
نه نه خیر یې سي مور مې ویل چې لږ بوره خوراکه چې پلار مې راوړي بیا به بیرته درته راوړم.
ښه دا دې راوړمې. اها واخله دا بوره بستم دومره.
او بسته.
نجیبې لورې څوک و په دروازه کې؟
څوک نو ګلمکۍ وه ویلې چې لږه بوره راکه ورمې کړه.
بیا سباس اوس به نو ګلمکۍ ځي او راځي پیاز راکه کچالو راکا.
وی وی د دې خلګو لاله سخروغ لیونی سو.
در اخلم چوکی
خلا خلاصه که زیم گلمکی سلام خاله
و علیکم لوری خیه مور دخوا
او خاله مور می سلام و ایل در بانده اویلی چه لگ غوری را که چه پلان می سودا راوڑی بیا بی بیرت در تراوڑم
خا خا تا پلار کل سودا راوڑی چه وقت سودا راوڑی ده سودا خو با منگ در تواخ
خاله چه دی ویل؟
نه نه چه می ندی ویلی لوری تو در ایگه چه زغوری در تراوڑم
د نجیبی موری چه شوی دا سودا واخلا
دا دا سرای در اخلم ستره مشه سرای رغلی پخیر سودا دی راولا
او سودا می راولا بیخی دیر ستره شم چه وکم دوزای می سودا راولا
زا خدی وکره چه دوزای دی راولا یو زای با گلمکی دی تورکو چه تی بیغمه شو اسی خوم هر اورز پر چپسی را روانی پریده چه یو دم تی نبیغمه سو
او خزی دوی خو نپویگی رازه چه دا کاروگو کلک پوشی دست خو نکیگی چه دا سهار تر ماخام دا راکا هغه راکا دا غاخو تر کریمو پور خو پسی رازی دومره خو سره فکر وکی چه یو اورز خو ندا
زمان دا وایما که یو اورز وای سری با ورکری و زکام سایداری دا دست خو نکیگی چه دی میاستی طول خرچ زمان نپورکی
رازه خزی چه دا خرچ وارو تبام بیغمه شه و آقا گلمکه بیچاره بام نوره پا دیر سوال ستیده شوی وی
رازه چیزو
درنو دوستانو دا و دیدی اونه ده کورکلی ده خپروانی مطالب چی تاسو تمو ولانده کرل تربیه خیچاری موسیقی